امید مرزبان ساس خدیر زیاته مننه تاسو ستړي مشي قدرمنو دوستانو په روانه خبرونه کې بیا هم لکه څنګه چې زما همکار پښتنو کړه سم موضوعات لرو ګڼ شمېر موضوعات مو درته انتخاب کړي د ټولو ریپورتونو په سر کې دا موضوع څېړو چې د متحده ایالاتو د کانګرس یو ایات پر روان اوړي کې د ملي شورا انتخابات شونې نه ګڼي نور مطالب په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکي اونیس پروګرام هم لرو خو په پیل کې احمد شبر خبرونه اوروي
د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا د کانګرس هیئت په افغانستان کې د ملي شورا د انتخاباتو د ترسره کېدو امکانات رد کړل مقدونیا افغانستان ته پولیسکونو نور عسکر استوي د امریکا ولسمشر امریکا ته د الوتنو پر امنیت ټینګار وکړ د خبرونو تفصیل د امریکا د کانګرس اته کسیس هیئت چې روانه اونۍ په کابل کې له ولسمشر کرزي او د ملي شورا له غړو سره ولیدل وای راتلونکي کال د افغانستان پارلماني انتخابات نشي ترسره کېدای د کانګرس غړو ټینګار وکړ چې تر هغه دې دغه انتخابات نه ترسره کیږي چې د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نه وي راخلي د کانګرس غړو خبرداري ورکړ چې تر بیا هم افغان حکومت اصرار کوي چې انتخابات ترسره شي نو دا لري نه چې امریکا مرستي پر دغه هیواد بندي شي د ولسمشر کرزي ویاند وحید عمر د سیشن بی پروس په کابل کې وویل افغان حکومت هڅه کوي چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي او که چیرته د ملي شورا انتخابات په خپل وخت ترسره نشي نو یو ډول سیاسي بحران به رامنځته شي د ولسمشر کرزي ویاند زیاته کړه که چیرته بهرني د دې انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی مرسته نه کوي افغان حکومت به یې لګښت له خپلې بودیجې پوره کړي د مقدونیا دفاع وزارت وایي چې افغانستان ته د راتلونکي 2013 میلادي کال په فبروري کې اتیا تنه نور پوځیان استوي د مقدونیا د دفاع وزارت له لوري لوی خبري شوی خبر پاڼې سره سم د هیواد په افغانستان کې د ایسف په چوکاټ کې د 103 په سرتیرو په څنګ کې د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې په لبنان او د اروپایي اتحادیه د 16 ځواک په چوکاټ کې په بوسنیا کې هم ځواکونه لري افغانستان ته د مقدونیا د نوې عسکرو رسیدو سره د دغه هیواد د عسکرو شمیر په افغانستان کې تر 240 واوړي مقدونیا چې پخوا د پخواني یوګوسلاویا یو جمهوریت و هڅه کوي چې د ناټو غړي توپ تر لاسه کړي مقدونیا په 1990 میلسیزه کې له پخواني یوګوسلاویا خپلواکي تر لاسه کړه د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر بهرنیو پوځیانو ډزې کړې دي یو امریکایي پوځي یې وشلی دی او دوه ایټالیایي سرتیري یې ژوبل کړي دي د غربزون د 200 ظفر قولي اردو د ارکان رئیس جنرال خیر محمد خاوري ازادي راډیو ته وویل چې دا پیشه د سیشنبی پر ورځ رامنځته شوه د 200 ظفر قولي اردو د ارکان رئیس څرګنده کړه چې افغان عسکر هم د پوځیانو له لوري وشتل شوی دی چې اوس پر وختون کې تر درملنې لاندې دی د جنرال خاوري په وینا داسې ویل کیږي چې دغه افغان عسکر خپل اعصاب له لاسه ورکړي وو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي د امریکا لور ته په تلونکي الوتکې کې تروریستي پیښې ته د زمینې تیارېدل یوه سیستماتیکه تېروتنه وه باراک اوباما وویل ناوړه امنیتي سیستم دې ته زمینه مساعده کړه چې دروشت کلن نایجیریایی چې شک هم پرې کېده چې له القاعده سره تړاو لري په الوتکه کې سپور شي باراک اوباما زیاته کړه چې زه غواړم چې څه شوي وو چې داسې ونه شي او امریکا څه ډول کولی شي چې الوتنې شي کنټرول کړي د ایران حکومت د مخالفانو په وړاندې اقدامات سخت کړی دي د مخالفانو پر پټونو کې ویل شوی دی چې په 2003 کال کې د سولې د نوبل د جایزې د ګټون کې شیرین عبادی د خور په ګډون لستنه نور نیول شوی دی د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد په تهران او نورو سیمو کې د یکشنبه ورځې مظاهره وغندلې په دې مظاهرو کې لشتر لشه اته تنه ووشتل شول احمدی نژاد دغه اعتراضات د امریکا او صهیونستانو لوبي وبللې د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی بیا وویل که چیرته بریتانیا له غیر معقولو کارونو څخه لاس وانخلي سخت گزار به وخوري ډیپلوماټانو د یو استخباراتي راپور په اړه اندیښنه شولې چې وایي ایران هڅه کوي 1,350 ټنه غنی شوی یورانیم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو خلاف له قزاقستان څخه واخلي په دغه راپورټ کې چې اسوسییټډ پریس اژانسی خلاصه ترلاسه کړې راغلي دي چې دا معامله به په راتلونکو څو اونیو کې ترسره شي ماسکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي او ایران هم تر اوسه په دې اړوند عکس العمل نه دی ښوولی دا د دې سات خبرونه اته بجیا او 15 دقیقې د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې به ورسته تاسو سیمایي زو د افغانستان په ارتباط نورګند رپورټونه واوري او نس پروګرام هم لرو.
قدله ازادي رادیو اورید قدرمنو دوستانو د سهار اته بجې او شپږ دقیقې شوې په روانه خبرونه کې چې علي محمود را سره په تخنیکی برخه کې همکاري کوي د موضوع څېړو. د امریکا د کانګرس د هیات له خبرداري مو خبرو چې وای روان اوړي کې د افغانستان د ملي شورا انتخابات نشي ترسره کېده. د جمهوری ریاست مقامات به وای تر ډیره حده هڅه کوي چې د ولسی جرګې انتخابات په خپل وخت یعنی په خبرګوري میاشت کې وشي. په هرات کې د ولایتي شورا د بریالیو کاندیدانو لست اعلان شو. د پوهنې وزارت په پام کې لري چې راتلونکی کال د هیواد په څلورو ولایتونو کې ګڼ نوي ښوونځي ورغوي. افغان میرمنې په حکومت کې د زیاتې ونډې لرلو غوښتنه کوي.
منګه هیله دارلارله چې دا یوولس خصو په ټولو مسایلو کې مشورې ورکړي د جمهور ته او دا مشورې به د خصو لپاره وي د خصو په نافه وي.
د ننګرهار د ګمرک مسؤلین سکل د دولت خزانې ته د ډیرو اوایدو د ورکولو خبر ورکوي.
ان شاء الله کال ته به هم د دې نه زیات اوایدو کو او سکل د ټول افغانستان کې د ننګرهار ګمرک زیات اوایدو کړي.
په اونیزو پروګرامونو کې د دې سات په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکي پروګرام اوریدای شي اوریدو ته را سره تم شي. تاسید ازادي رادیو سارنی خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس هیئت خبرداري ورکړه چې په افغانستان کې روان اوړي د ملي شورا انتخابات نشي ترسره کیدی. د خبرداري په داسې حال کې ورکړل شوې ده چې د ولسمشر کرزی وایند د سیشنبې پورس په کابل کې وویل افغان حکومت هڅه کوي چې انتخابات په خپل وخت ترسره شي او کچیرته دغه انتخابات په خپل وخت ترسره نشي سیاسي بحران به رامنځته شي. وحید عمر د دغو انتخاباتو د عادلانه تر سره کولو ژمنه وکړه خو د کانګرس غړي په دې برخه کې شک کوي. د کانګرس د غړیو څرګندونې د اسوشیټډ پریس اژانس په استناد د احمد شپر پر رپورت کې
د امریکا د متحده ایالاتو د کانګرس غړیو د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی څخه وغوښتل چې پارلماني انتخاباتي تر هغه نه تر سره کوي چې د انتخاباتو په سیستم کې اصلاحات نوي راغلي. اسوشیټډ پریس اژانس د کانګرس د غړیو په وینا څرګندوي کچرته بیا هم د افغانستان ولسمشر راتلونکي کال پارلماني انتخابات ترسره کوي نو دا ویرشته چې امریکا پر دغه هیواد اقتصادي مرستې بندې کړي. د کانګرس غړی وایي سره لدی چې د ولسمشر کرزی خپل اعتبار یو ډول کمزورې دی خو دوی ټینګار کوي چې د می په میاشت کې د پارلماني انتخابات وشي. د حامد کرزی د حکومت اعتبار په نړیواله سطح وروسته تر دې د سوال لاندې راغی چې په اګست کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې درغلی وشوي او تر یو میلیون ډیر رایې باطل اعلان شوې چې خبره بیا دوهم ځلي انتخاباتو ته ووته. د جمهوری غوښتونکو غړي مایک پانس له کابل څخه د دوه ورځنۍ لیدنې کتنې په پایل کې وویل د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته د ولسمشر کرزی اداره د اعتبار په برخه کې له یو ډول تهدید سره مخامخ ده. مشتلته د ملي شورا له مشانو سره همدارس په خپل لولس مشر کرزی سره په صغر د خبري وکړي او ورته وویل چې افغانستان ته زموږ راغلی هیئت په دې باور دی چې دا ضروری ده چې پارلماني انتخابات وځنډي شي. د کانګرس هیئت څرګنده کړه چې دغه مسله د دوشنبه پورس په کابل کې لولس مشر کرزی سره مطرح کړه. د ډیموکرات ګوند غړي سټیف اسرائیل بیا خبرداري ورکړ چې زما لپاره دا ګرانه ده چې د دې حمایت وکړم چې زموږ د خلکو د مالی پیسې دي په داسې حال کې په افغانستان کې ولګول شي چې پر انتخاباتو یې شک کیشي. د کانګرس غړي دې ته اشاره وکړه چې په خپل حامد کرزی هڅه کوي چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو قانوني دفاع وکړي خو سټیف اسرائیل وایي زموږ پیغام حامد کرزی ته دا دی چې بیا دې نظر وکړي دا موقع لري چې پر خپلو ژمنو ودري شي څو آزاد او بې طرفه انتخابات ترسره شي. یو شمیر سیاسي څارونکو په دې باور دي چې په افغانستان کې به د ملي شورا د انتخاباتو امنیت هم اسانه نه وي او کوم ډېر سره نور امریکایي پوځیان چې افغانستان ته ځي دغه انتخابات به هغوی ته یو بل سرخوشی وي چې د هغو امنیت تامین کړي کله طالبانو سره جګړه وکړي.
دا رپورت مو واوري چې د کانګرس د امریکا د کانګرس غړي په افغانستان کې پر روان اوړي کې د ملي شورا د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه شک لري. خو بل لور ته د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې افغان دولت په ډیره هڅه وکړي چې د ملي شورا انتخابات په خپل وخت ترسره شي. دا ولسمشر ویاند وحید عمر پرون په کابل کې خبر اعلان ته وویل د ملي شورا راتلونکي انتخابات به له هر لوري په شفاف او عادلانه ډول ترسره شي. هغه وویل کچېری نړیواله ټولنه حاضر نشي چې د ملي شورا د انتخاباتو مالي لګښت ورکړي نو افغان دولت به یې له کورنیو عوایدو څخه برابر کړي. زموږ خبریال له کابل نور حال راکوي.
د ولسمشر کرزی ویان وحید عمر وایي چې د لندن په کانفرنس کې به د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو، د لوی جرګې په جوړولو، د ملکي تلفاتو په مخنیوي او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وشي. وحید عمر د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې افغان دولتي چارواکي همدا اوس د افغانستان په اړه د دې مهم کانفرنس لپاره تیاری نیسي او هڅه کوي چې له دې کانفرنس څخه د پخوانیو نړیوالو کانفرنسونو په مقایسه هم ښه نتیجه ترلاسه شي.
جرګې رئیس جمهور افغانستان وعده کړده به مردم افغانستان یک جرګې سرتاسری از مردم
افغانستان د افغانستان جمهور رئیس د کومې لوی جرګې د جوړولو ژمنه د دې هیواد له خلکو سره کړې. د لندن په کانفرنس کې به پر دې هم خبرې وشي. د غرض درک په معنی کې هم د سرپرستو وزیرانو په ګډون غونډه جوړه شوې وه او د لندن د کانفرنس په اړه په طرحو او وړاندیزونو باندې بحث شوی. هڅه کیږي چې د لندن د کانفرنس لپاره شاو پیاوړی آمادګي ونیول شي.
دا سرګندونی په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د افغانستان په اړه د لندن نړیوال کانفرنس د 2010 میلادي کال د جنوري په 28 نیټه جوړ شي. په دې کانفرنس کې به له افغانستان سره بیلابیل مرسته کوونکي هیوادونه برخه واخلي او په دې هیواد کې به د شته ستونزو د هوارولو په اړه خبرې وشي. د جمهور رئیس کرزی ویان وحید عمر وایي چې افغان دولت هڅه کوي د دې هیواد د ستونزو د حل لپاره خپلې بیلابیلې طرحې د دې کانفرنس ګډونوالو ته وړاندې کړي او نړیوال دې ته وهڅوي چې د افغان دولت له غوښتنو سره سم په دې هیواد کې خپل فعالیتونه تنظیم او مرستې ترسره کړي.
یعنی ای بار رفتن ما با کنفرانس لندن با طرحهای بسیار جدی هست.
در ازل به لندن با کنفرانس که لجدی طرح سر برخ واخلو ترسو شه نتیجه ولرو. یا اون موضوع چه در لندن با کنفرانس که با پری خبری وسی هغه به در ملکی تلفات و در مخنیوی مسئله وی. از ما جورندیز دادی چه در بازی عملیات و مشری افغان زواکنو پا خواست اول ملی اردو تا وسپارل سی.
دا لومړی ځل نه دی چې په لندن کې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په اړه نړیوال کانفرنس جوړیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د دې هیواد په اړه ورته کانفرنسونه جوړ شوي چې مهم یې د جاپان، لندن، بون او پاریس کانفرنسونه و چې نړیوالو پکې له دې هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د ډیرو مرستو ژمنه وکړه. دغه راز ترکیه هم آمادگی خودلې چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان په اړه یو مهم سیمه ایز کانفرنس جوړ کړي او په کې د دې هیواد د موجوده ستونزو د حل لارې چارې ولټوي. په عین حال کې یو شمیر کارپوهان د لندن د راتلونکي کانفرنس اهمیت ته په کتو سره وایي چې افغان دولت باید داسې مشخصې طرحې او وړاندیزونه په دې کانفرنس کې وړاندې کړي چې له عملي کولو سره یې په دې هیواد کې له امنیتي، سیاسي، اقتصادي او ټولنیز یا اجتماعي پلوه په افغانستان کې ډیر ښه والی راشي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اوریدا سهار 8 بجې او پوره 14 دقیقې دی. د روانه خبرونه په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو او همدارس البته کنشمیر ریپورتونه. په داس حال کې چې افغان دولت وایي د لندن د کانفرنس لپاره تیاری نیول کیږي او هڅه روانه ده چې په دې کانفرنس کې خاصې طرحې وړاندې شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د لندن په نړیوال کانفرنس کې یوازې پر پوځي اړخ تمرکز نه کیږي. دا د وڅېړل شي چې نړیوال اهداف په افغانستان کې څه دي او څه ډول دغه اهداف ترلاسه کیدای شي. مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر خبرداری ورکړی و که چیرته را روانه میاشت د لندن جوړیدونکی کانفرنس یوازې پوځي مسلې ته ځانګړی شي نو دی به برخه پکې وانخلي. د موضوع تفصیل احمد شیبر وړاندې کوي.
د جرمني حکومت ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه د لندن کنفرانس باید یوازې تر دې راونه څرخي چې دغه هیواد ته د نور بهرني ځواکونه واستول شي. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان جرمني اژانس ډی پی ای ته وویل د لندن په کنفرانس کې باید دا مطرح شي چې په افغانستان کې زموږ اهداف څه دي او دغو اهدافو ته د رسیدو لپاره څه ډول ستراتیژي په کار ده، چې بیا په دې صورت کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د ځای پر ځای کېدو مسله هم څېړل کېدای شي. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدا ویسترویل خبرداری ورکړی و که چیرته راتلونکې میاشت د لندن کنفرانس یوازې پوځي مسلې ته ځانګړی شي نو دوی به ګډون پکې ونه کړي. ښاغلی ویسترویل وایي د افغانستان د ستونزې لپاره یو هر اړخیز سیاسي چلند پکار دی او له دې سره یوې کلي ستراتیژۍ ته اړتیا شته. د جرمني دفاع وزیر کارل تیودر څو ګوتنبرګ هم د رواني اونۍ په پیل کې ویلي وو چې د جرمني خلکو ته دا مهمه ده چې پرې پوه شي چې په افغانستان کې څه اهداف مهم دي او هغوی ته د رسیدو لپاره باید څه وکړو. د جرمني د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا رد کړه چې ویسترویل به د لندن په غونډه کې برخه نه اخلي، خو ده څرګنده کړه چې په دې کنفرانس کې د افغانستان په اړه د مختلفو موضوعاتو څېړل ضروري دي او له تیاریو داسې ښکاري چې داسې به کیږي. خو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ټینګار وکړ که چیرته یوازې مسله د نورو ځواکونو وه نو بیا د لندن په غونډه کې د ویسترویل ګډون ګټه نه کوي. جرمني مخکې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د دې وړاندیز په اړه چې افغانستان ته د نور بهرني ځواکونه واستول شي موافقه نه کوله او ویلي چې دا مسله دې د لندن په کنفرانس کې وڅېړل شي.
په لندن کې مو د افغانستان په اړه د جوړیدونکي نړیوال کانفرنس په اړه واوریدل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ګویدو ویستویل ټینګار کوي چې د افغانستان په اړه د لندن په نړیوال کانفرنس کې یوازې پر پوځي اړخ تمرکز نه کیږي بلکې په افغانستان کې د نور نړیوال اهداف هم وڅېړل شي چې دا اهداف څه ډول ترلاسه کېدای شي. دا رپورټ مو واورید. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ازادۍ راډیو خبرونې د سهار لو بجو پیل کې او د ماښام تر بجو دوام کوي. د ازادۍ راډیو خبرونې او همداراز هغه مطالب چې په دغو خبرونو کې خپرېږي تاسو کولی شئ دا ټول زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده www.azadiradio.com. هرات ولایت ته ځو. په هرات کې د ولایتي شورا د بریالیو کسانو لست اعلان شو. په دغه ولایت کې 180 کسانو سره سیالي کړې وي چې د 500 میرمنو په شمول 19 کسان بریالي اعلان شوي دي. په لست کې پخواني غړي او نورې ټولې نوې څېرې دي. زموږ خبريال شرف الدین ستانګزی له هراته.
په هرات کې د ټولټاکنو د کمیسیون د رسنیو د برخې یو مامور وکیل احمد صدیقی ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل ولایت شورا ته د نوماندو له منځه د 15 تنه میرمنو په شمول 19 تنه بریالي اعلان شوه.
از 19 نفر 5 نفر از اینا زنان تشکیل میده و
د ولایت شورا د نوماندو وروسته لیست اعلان شو. 19 تنه د 15 میرمنو په شمول کامیاب شوه. عزیز الله نجفی، ډاکټر نذیر احمد، حیدرزاده او میرمن جهانتاب طاهری د لیست په سر کې د تر ټولو زیاتې رایې لرلې. د دوهمې دورې لپاره ولایتي شورا ته نوماندي وه. په هرات کې د ولایتي شورا ابتدایي لیست وړاندې اعلان شوی و خو د ټاکنو د بهیر درغلیو د شکایت له کبله دوهم دور ته وغځېده. صدیقي وویل تر څېړنو وروسته درې تنه لرې او په ځای نور کسان معرفي شوه.
افراد از لیست حذف شدند.
د شکایتو د اورېدو د کمیسیون اخوان درې تنه لیست څخه لرې شوه. حاجی سیف الدین امینی، ساغزه حاجی جمعه خان سرخ کمان او بل حاجی عبدالرحمن رنجرو و چلر شوه. حاجی محمد خان، محمد عمر صدیقی تور محمد ظریفی د اوچه تور رایو لکابل دی دوی پزای بریالی اعلان شوه. د هرات ولایت شورا کې 15 تنه د ولایت شورا پخونی غړي نور تور لسکا سیدی درې تنه میرمن او اغلی فاطمه جعفری، سکینه حسینی، میجده نورزی په شمول ټول نوی راغله. میرمن جهانتاب طاهری او شاناز همتی تیر مهال هم د ولایتي شورا غړي توبلره.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
دا ازادي راډیو ده. د پوهنې وزارت غواړي په راتلونکي یو کال کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې لس نوي ښوونځي جوړ کړي. د دې ښوونځیو د جوړېدو تړونونه پرون د پوهنې وزارت د سرپرست وزیر او د افغاني ساختماني شرکتونو د مشرانو ترمنځ لاسلیک شو. د د پوهنې د وزارت مسؤلین وایي په دې ښوونځیو کې به زرګونه زده کوونکي زده کړې وکړای شي، خو ځینې خلک بیا وایي په لرې پرتو سیمو کې ښوونځي شته خو د ناامنیو له وجې زده کوونکي پکې زده کړې نشي کولی. خان محمد سیند له قبله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکي یو کال کې به د هیواد د سلورو ولایتونو په هاغو سیمو کې لس نوي ښوونځي جوړ کړي چې اوس مهال پکې نشته. د پوهنې د وزارت سرپرست ډاکټر فاروق وردګ چې د سه شنبه په ورځ له څوارلسو افغاني شرکتونو سره د دې ښوونځیو د جوړېدو تړونونه لاسلیک کول ویل چې په دې پروژه کې لس نوي ښوونځي او شپږ ګودامونه شامل دي چې د سیمې د قومي شوراګانو د غوښتنې له مخې پر دولتي ځمکو جوړیږي. خاغلی وردک وویل
جمن دباب مکتب است در ولایت پکتیا، نیمروز، سمنگان و کنر و همچنین شش باب گودام است.
ټول لس ښوونځی دی د پکتیا، نیمروز، سمنگان او کنر په ولایتونو کې چې شپږ زره نجونې او هلکان به پکې زده کړې وکړي. همدارنګه شپږ ګودامونه دي د بدخشان، میدان وردګو، زابل، کاپیسا، غور او د پکتیا په ولایتونو کې.
د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې په دې ښوونځیو به سباندې واویا میلیون افغانۍ ولګیږي چې د مرستې ژمنه د هندستان او کاناډا هیوادونو کړې ده. د دې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 2,800 ښوونځي شته او په پام کې ده چې تر راتلونکو 15 کلونو پورې شمیر 16,600 ته ورسیږي. د پوهنې سرپرست وزیر د لیک لوست په بهیر کې امنیتي ستونزو ته هم اشاره وکړه او ویل چې په ټول هیواد کې 603 ښوونځي د ناامنیو له امله تړل شوي وو، خو دوی هڅه وکړه چې 222 ښوونځي بیرته پرانیزي.
451 مکتب مدعی ولایت هنوز هم مسدود است، ولی اولویت درجه یکی وزارت معارف جمهوری اسلامی افغانستان است که به سال آینده
تر اوسه 415 ښوونځي تړلي دي. خو زموږ لومړی درجه هڅه دا ده چې په راتلونکي کال کې دغه ټول بیرته پرانیزو. 5,905 داسې ښوونځي لرو چې ودانۍ نه لري. هڅه کوو دا ښوونځي هم په لږه موده کې ودانۍ ولري.
خو خلک وایي کله یوې خوا د پوهنې وزارت ښوونځي جوړوي، له بلې خوا د مخالفینو لخوا یا سوځول کیږي او یا تړل کیږي. خو د پوهنې وزارت وایي په لیرې پرتو سیمو کې د قومي مشرانو په مشوره د ښوونځیو د ساتنې شوراګانې جوړې کړې دي چې د کار په نتیجه کې یې د ښوونځیو په ساتنه کې مثبت ګامونه اخیستل شوي دي.
د پوهنې وزارت په راتلونکي کال کې د هیواد په څلورو ولایتونو کې د ګڼو ښوونځیو د جوړېدو ژمنه وکړه. دا رپورټ مو زموږ له خبریال خان محمد سیند څخه واورېده. په روانه خبرونه کې به دا رپورټ واورئ چې د پاکستان صدر اعظم د بلوچستان ایالت بندري ښار ګوادر ته تللی او نن به د مالی د ملي کمیسیون لخوا د پاکستان د ټولو ایالتونو لپاره د ټاکل شوي بودجې پر فورما باندې د کابینې د ځانګړې غونډې په ترڅ کې لاسلیک وکړي. خو لومړی کورني رپورټونه راخلو. د افغانستان د ښځو شبکې په نوم یو سازمان له افغان جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې ښځو ته د لا زیات وزارتونه او پوری دولتی پوستونه ورکړل شي. د دغه شبکې یو شمیر غړي د غوښتنه پرون د خپل مشرتابه بورډ د ټاکلو په هدف په جوړې شوې غونډه کې کړې. بلورته ولسمشر کرزي په خپل نوي کابینې کې د ښځو چارو او د سواد زده کړو وزارتونو ته دوه ښځې د وزیرانو په توګه ولسي جرګې ته ورپېژندلې. احمد زبیر ژمن له کابله په دې اړه رپورټ اوروي.
د افغانستان د ښځو د شبکې او ځینو نورو سازمانونو یو شمېر غړو له جمهور رئیس حامد کرزي نه وغوښتل چې خپلې هغه ژمنې عملي کړي چې د انتخاباتو د کمپاین په مهال یې کړې وې او ښځو ته په حکومت کې لا ډېر وزارتونه او جګپوړي پوستونه ورکړي. دوی وویل د دوشنبې په ورځې په همدې اړه له جمهور رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار کړی دی چې د دولت په بېلابېلو برخو او سطحو کې دی د ښځو برخه ډېره شي. د افغانستان د ښځو د شبکې رئیس عفیفه عظیم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
ما دودوده 4-5 وزارتونه
داسې داوی مونږ له جمهور رئیس نه خزو ته شاوخوا 4-5 وزارتونه وغوښتل. همدارزه مو وغوښتل چې په هر وزارت کې یو مرستیال خزوي ریاستونه موترینه وغوښتل. همدارزه هغه زموږ سره ژمنه کړې و چې 2-4 ولایتونه به هم خزو ته ځانګړي کوي. جمهور رئیس حامد کرزي ولسی جرګې ته د باور رای د ترلاسه کولو لپاره په خپل نوې کابینې کې یوازې یو خزه هغه هم د خزو چارو وزارت لپاره ورپېژندلې و. خو څو ورځې مخکې د سواد زده کړې وزارت لپاره چې نوې به تشکیل شي یو بل هم معرفي کړه. له بلې خوا د خزو شر وزارت مرستیاله پلوشا کاکړ وایي چې د افغانستان د خزو د شبکې او نور مدني ټولنو ځینو غړو له جمهور رئیس سره په کتنه کې د خزو د یو مشورتي بورډ د جوړېدو وړاندیز هم وکړ.
او یو مشورتي بورډ باید رئیس جمهور لري چې متشکل د یو لس خزو نوي او د یو لس خزو وکول شي چې په د مختلفو ارګانونو نمائندګي وکړي. منګه هیله دارلارله چې د یو لس خزو په ټولو مسایلو کې مشورې ورکړي رئیس جمهور ته، او دا مشورې به د خزو د فاروي د خزو په نپ وي، او غواړو چې د خزو حضور د ډیروالي د فاره وي.
که څه هم یو شمېر خزې شکایت کوي چې په دولت کې ونډه کمه ده، خو دولتي چارواکي ټینګار کوي چې په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې د ښځو په اقتصادي، ټولنیز او سیاسي ژوند کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې په تیرو څو کلونو کې له بېلابېلو نورو عواملو سربېره په افغاني ټولنه کې یو شمېر ناوړه دودونه او په ځینو سیمو کې ناامني هم د ښځو د پرمختګ په لار کې ستر خنډونه پاتې شوي دي.
د افغانستان د خزو شبکې په نوم د یو سازمان د غړیو د شکایتونو په اړه مو رپورت واوري چې وایي خزو ته باید په افغان حکومت کې زیات او لوړ جګپوري دولتي پوستونه ورکړل شي. ولسمشر کرزي هم په نوې کابینه کې د خزو چارو د سواد زده کړې وزارتونه دوه خزو ته ځانګړي کړي، خو دغه شبکې غړي او نورې افغان میرمنې په دولت کې د زیاتو ونډو لرلو ادعا کوي.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریدئ. سهار اته بجې او پوره 20 دقیقې دي. د ننګرهار د ګمرک مسؤلین وایي تر بل هر کال سکل ډیر اوایت دولتي خزانه ته سپارل دي. دوی وایي سره له امنیتي ستونزو به هم په سلو کې نه وشت اوایت پورته تللي. زموږ خبريال د توفاله ننګرهار څخه په دې اړه نور حال راکوي.
د ننګرهار د ګمرک رئیس احسان الله کمال د سه شنبې په ورځ ویل د 1300 یم لمریز کال د لومړنیو نهو میاشتو د عوایدو په نسبت 1400% اضافه عواید راټول کړي، او د ټول کال په نسبت بیا 9% عواید زیات شوي دي. د ویل
کال په کال پرله پسې زمونږ عواید د زیاتېدو په حالاتو کې دي، او تیر کلونو کې تاسو ولیدل چې کال په کال یعنی قابل د ملاحظې وړ عواید مونږ زیات کړي دي. سږ کال هم د نهو میاشتو کې یعنی د خپل پلان نه تقریبا 9% زیات عواید مونږ ترلاسه کړي دي، او د تیر کال په پرتله د 9 میاشتو مونږ 113% عواید زیات کړي دي. سره سره د مشکلاتو چې تاسو ګورئ 2% مالیه چې مخکې مونږ په تدریجي شکل اخیسته هغه مونږ اوس پیش پرداخلو، یعنی دا هیڅ تاثیرات نه لري. اماغه مالیه ده او اماغه تعرفه ده او اماغه ټیکس ده. هیڅ اتاله بازو جنسونو کې سہولت راغلی ده، خوراکي موادو کې هیڅ ټیکس نه زیات شوی نه مالیه زیاته شوې ده. زمونږ کارونو کې شفافیت راغلی، اصلاحات راغلی. کال په کال موږ کوشش کوو چې د عوایدو سرچینې پیدا کړو، هغه عواید چې زمونږ نه فرار دي هغه لارې ته راوړو او د دولت په خزانه کې تحویل کړو. یعنی زمونږ عواید ان شاء الله کال ته به هم د نه زیات عواید وکړو، او سکال د ټول افغانستان کې د ننګرهار ګمرک زیات عواید کړي.
د ننګرهار د ګمرک رئیس ویل په پاکستان کې ورستۍ نامنیو افغان سوداګری له تهدید سره مخ کړي ده.
زمونږ ترانزیت د پاکستان د لارې راځي، تاسو ته به تر معلومه ده چې قبایلي سیمو نه راتېږي. یو لړ تجاران په تشویش کې دي، هلته اموال تلف کیږي، ازای کیږي، یا زړه نه خکې په تجارت ته په دې لار باندې. نو بیا هم که د نامنیو وجه ده، که دغه نامنی نه وي ډېر تجارت په دې لار و. زمنګ ډیر تجارت هرات خواته تل مزار خواته تل، یعنی په دې لار چې راځي د ننګرهار ګمرک ته، یعنی اوس کم تجارت راځي، او د کم تجارت سره سره موږ ان شاء الله ډیر زیات عواید ترلاسه کړي دي.
د ګمرک رئیس احسان الله کامل ویل د افغانستان په ګمرکونو کې د ننګرهار ګمرک لومړنی هغه دی چې د اداري اصلاحات او ریفورم پکې تطبیق شوی، او مامورین د اهلیت لمخې په کار ټاکل شوی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسی زمنګ غګله ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو خبرونه په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په اف ام 3.5 صفه خبريږي. د روانې خبرونه په دوهمه نیمه کې د کوټې ګوادر خرته د پاکستان د صدر اعظم د سفر او همدارس ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام اوریدل مهیروي. خو تر دې مخته همدا شیبه د سهار اته بجې او 3 دقیقې دی احمد شیبر د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د امریکا د کانګرس هټه کسیس هیئت روانه اونې په کابل کې د ولسمشر کرزی او د ملي شورا لغړیو سره ولیدل وای. راتلونکي کال د افغانستان پارلماني انتخابات نشتر سره کیدای. د مقتونیا دفاع وزارت وای چې افغانستان ته د راتلونکي 2013 میلادي کال په فبروري کې اتیا تنه نور پوځیان استوي. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې یو افغان عسکر پر بهرنیو پوځیانو ډزې کړې دي. یو امریکایي پوځي وشلې دی او دوه ایټالیایي سرتیري یې ژوبل کړي دي. لویدیسو ډیپلوماتانو د یو راپورټ په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې وایي ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو سربیره هڅه کوي چې له قزاقستان څخه 1350 ټنه یورانیم واخلي.
قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلي او د ماخام ترو بجو دوام کوي. احمد شبر د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی واورول. همدارزه نړیوالو او رسپانو ته کتنې کړي. لا احمد شبر به وورو.
په افغانستان کې د امریکا پاشلې سیاست دا د واشنگتن ټایمز رسپانې عنوان دی او تر دې سر د کلاندې د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي څېړلې ده. ورسپانه لیکي د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ستراتیژي د هغه د خپل حکومت د نن هم دقیقه نه ده. جمهور رئیس اوباما د ستراتیژي په پیل کې افغانستان د خپل پوجانو د وټلو خبره کوي او څرګندوي چې په 1300 کې به دا بهیر پیل شي. خو د امریکا دفاع وزیر نور پوجي چارواکي همدارس د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې هدف پر یادي توپ دی، هر څه پوری غوټه شوی دي او د 2011 کال تر جولای پورې هم ټول پریکړه تر موافقیت دي. ورسپانه بیا لیکي د ملي اردو او پولیسو د روزنې په برخه کې ولسمشر اوباما تر ټاکلې مودې د 2,300 کسانو د روزنې خبره کوي. خو د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلی مکریسټل وایي افغانستان 400,000 عسکرو ته اړتیا لري څو په خپل امنیت وساتي. واشنگتن ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې د امریکایي پوځانو زیاتېدل دا معنی لري چې د مخالفانو د ماتې لپاره به فعالیتونه زیات شي، خو بل لور ته سپینه ماڼۍ څرګندوي چې د عملیاتو صحابه په افغانستان کې محدوده کړي. دغه امریکایي ورسپانه د افغانستان په اړه د ولسمشر اوباما ستراتیژي پیچلې ګڼي او لیکي کله چې یو ستراتیژي دښمن ته مغلقه وي نو شایع اغېزمنه وي، دښمن ونشي کړی چې پرې پوه شي او هغه ماته کړي. خو که چیرته دا ستراتیژي په خپل ذات کې او خصوصا د هغو چارواکو ترمنځ چې د هغې د عملي کېدو مسؤلیت لري پیچلوي نو شایع عواقب یې خطرناکه وي. د لندن ټایمز ورسپانه بیا د افغانستان یو بل ستونزه څیړي. په پیل کې لیکي په افغانستان او پاکستان کې د افراطیانو د ځپلو لپاره امریکا او ناټو له بې پیلوټ الوتکو استفاده کوي چې دا لاره هم دوی ته تلفات نه ور اړوي او هم اسانه ده. خو د افغانستان دننه بیا په خپل بهرني د سړک د غاړې له بمی چاودنو سره مخامخ دي چې دوی په کې ډېر وشل کیږي. ټایمز ورسپانه بیا په دې برخه کې د اولاف شمیت په نامه یو بریتانوي وشل شوی صاحب منصب ته اشاره کوي چې په خپل د ماین پاکۍ د ډلې وو او د پر نورو ملګرو لا هم هر ورځ د غبیر تیریږي. ټایمز ورسپانه بیا لیکي په هلمند کې د بهرنیو پوځیانو ژوندي پاتېدل داسې دي لکه لاټرۍ چې ختلې وي.
دته اساسه رادیو ده. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان ایالت ګوادر خارتتله او نن به د مالی د کمیسیون د مالی د ملي کمیسیون له خوا د پاکستان د ټولو ایالتونو لپاره د ټاکل شوی بودجې فرمول لاسلیک کړي. خو بلورته په کوټه کې د بلوچستان ملت پالو او د ورکو بلوچستان خپل خپلوانو د یوسف رضا ګیلانی د ورتک په خلاف احتجاج کړی دی. له کوټې زمونږ خبريال پالک بارکوال میخیل رپورټ لري.
د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د سې شنبه په ورځ د مرکزی کابینې د غړیو په شمول په دوه ورځني سفر د بلوچستان ساحلي شارګوټي گوادر ته راغلی او تیر ورځ هلته یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د بلوچستان خلکو ته باید د هغوی قانوني سیاسي او اقتصادي حقوق ورکړل شي. هغه وخت چې موږ بلوچستان ته د ځانګړې اقتصادي مجموعې خبره وکړه هیچا باور نه کاوه، ولس باور نه کاوه، سیاسي مشرانو هیڅ باور نه کاوه چې موږ دا خبره په اخلاص کوو که نه. دا هسې ژمنې دي چې د بلوچستان له خلکو سره له 2 کلونو راهیسې کېږي، خو ما ژمنه کړې وه چې د بلوچستان چې کوم حقوق دی هغه باید ورکړل سي او که خدای کول موږ به خپله ژمنه ضرور ترسره کوو. صدر اعظم وویل موږ د ایالتونو لپاره د مالیه د ملي کمیسیون له لارې پر ځانګړې بودیجه باندې 20 غونډې کړې او دا بودیجه مو وټاکله چې نن به په گوادر کې پرې لاسلیک وسي. صدر اعظم گوادر ته د خپل دوه ورځني سفر په اړه وویل چې دوی غواړي دنیا ته وښيي چې له دې بندر څخه اقتصادي ګټې پورته کړي. زما او زموږ د کابینې د راتګ مقصد هم دا دی چې په دې توګه موږ د نړۍ هیوادونو ته وښيو چې گوادر بندر زموږ یو ډېر ګټور اقتصادي بندر او پر ډېر مهم ځای باندې جوړ دی. دنیا چې هر څومره ورڅخه استفاده کولای سي ورڅخه ودې کړي. ټاکل شوی ده چې صدر اعظم ګیلانی به نن د پاکستان د مالیه د ملي کمیسیون یا NFC لخوا د دې هیواد ټولو ایالتونو ته د ځانګړې بودیجه پر مسوده باندې لاسلیک هم کوي او له کراچۍ څخه پر راغوښتل شوې یوه ځانګړې بیړۍ کې به د سمندر په اوبو کې یوه غونډه کوي چې د پاکستان د 4 واړو ایالتونو اعلی وزیران هم پکې ګډون کوي. په دې غونډه کې به هم د بلوچستان پر ستونزو خبرې کیږي. د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پاکستان د مرکزی کابینې د غړیو د راتګ پر مهال په گوادر شارګوټي کې کلک امنیت نیول شوی و او د کومې ناوړې پیښې د مخنیوي په خاطر یوې ترخی الوتکې هم په فضا کې پرواز کاوه. دا په داسې حال کې ده چې بلوڅو ملتپالو لاله مخکې همدغه د مالیه د ملي کمیسیون لخوا ټاکل شوی بودیجه او د پاکستان د مرکزی پارلمان په ګډه غونډه کې اعلان شوې د بلوچستان لپاره د حقوقو او اصلاحاتو مجموعه په کلکه رد کړې ده او د سې شنبه په ورځ گوادر ته د یوسف رضا ګیلانی او د مرکزی کابینې د غړیو له راتګ سره د بلوڅو د ملي جبهې په غوښتنه په گوادر، تربت، پنجګور، اورماړه، پسنی او تمپ سیمو کې د احتجاج په توګه کاربندیز اعلان شوی و. همدارنګه تېره ورځ د ورکو بلوڅو خپلو خپلوانو هم د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی په راتګ سره د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او داسې شعارونه یې ورکول. دوی غوښتنه کوله چې له دوی سره دې د خپلو تر ایتم سویو خپلوانو په موندلو کې صدر اعظم او د داخله چارو وزیر رحمان ملک رښتینې ژمنې وکړي او دوی ته د درواغجنې وعدې نه ورکوي. یو بلوڅ ځوان چې وایي ورور یې د کوټې پوهنتون محصل و او لادرکه دی وایي
زمانو چنگیز موری موج په بلوچستانو کې میسنگ پرسن شې دي ورک خلګانو غا اغه تعداد روز به روز زیاتېږي. د دې باوجود چې وزیر اعظم دا اعلان وکړي اختر مخته کې په اختر ورځ کې ستاسو د ارسونو چې ورک خلګان دي دا خپل کور ته رسیږي، اوس پورې خلګان چې میسنگ دي اغه خپل کور ته اوس پورې نه دي رسیدلي. خو نن وزیر اعظم چې په گوادر کې راغلی ده اغه لپاره موږ بیا د مظاهره کړې ده چې ګر سره دا موږ سره دا پوره چې دنه یو ټوکا ده تسلسل ده. اوس موږ د خلک چې ورک دي اغه اوس چیف جسٹس آف پاکستان هم سره خاموش ناست ده. وزیر اعظم چې دنا په دروغ باندې دروغ وای، رحمان ملک چې دا په دروغ باندې دروغ وای، زما خپل کښنی رور ور دي چاکر مری یونیورسيټي او بلوچستان کې سبق وای.
د یادونه ورده چې گوادر بندر د چین هیواد په مالی مرسته تیر کال په کار پیل وکړ. د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې له دې بندر څخه بنه یوازې بلوچستان بلکې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو او چین ته هم ګټه ورسیږي. خو ملتپال بلوچستان د گوادر بندر په شمول دلته له هر ډول ستاره پروژې سره مخالفت څرګندوي او وایي چې اسلام آباد ورڅخه د ځان په ګټه کار اخلي او بلوچستان ته هیڅ ګټه نه رسیږي. بارکوال میاخیل د ازادي رادیو کوټه.
د بلوچستان گوادر ښار ته مو د پاکستان د صدر اعظم د سفر په اړه واوریدل. قدرمنو دوستانو، اوس به هم ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام په ګډه وورو.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو د خپل کوربه سلیم احمد صالح سلامونه ومني. په دې پروگرام کې تر ډیره د بیارغونې په اړه خبرې سوي دي. که د بادغیس ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی په سیمو کې بیارغونه نه ده سوې، په زابل کې بیا چارواکي ادعا کوي چې د بیارغونې ډېرې پروژې بشپړې کړي او پر زیاتو نورو پروژو کار روان دی. د پروګرام په پیل کې بادغیس ولایت ورزو چې اوسیدونکي د بیا رغونې د کارونو له نشتوالي او کموالي شکایت لري. بادغیس له هغو ولایتونو څخه دی چې آزاد خبریالان پکې کم دي او اوسیدونکي خپل شکایتونه تر رسنیو پورې نسی رسولی. له دې ولایت څخه یو اوریدونکي د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغام را ثبت کړی چې وایي دغه ولایت له چارواکو هیر دی.
زه د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ خبرې کوم. زما دا پوښتنه ده د حکومت د لوړو چارواکو څخه چې آیا بادغیس ولایت د افغانستان د خاورې نه ده؟ که د افغانستان د خاورې څخه د څه خدمت تاسو کړی ده؟ زموږ حلقوي سړک ولې تر اوسه پروت ده؟ که تاسو واست چې په مرغاب کې امنیت نشته، په قلعینو کې خو به امنیت وي، د ارملخ په دښته به امنیت وي، په خودي ولایت کې خو به امنیت وي، ولې تاسو موږ ته خدمت نه کوئ؟ باید د وزارت پلان څخه د هر چا په غاړه چې کا مسؤلیت ته باید پوښتنه وشي چې ولې دا نه پخیږي، ولې هېڅ خدمت نه ورته کیږي.
گران اوریدونکو، ستاسو د شکایتونو په جواب کې مو هڅه وکړه د افغانستان د فواید عامه وزارت نظر هم ولرو، خو څوک مو د مرکې لپاره پیدا نه کړل. په هر صورت پولیسي جرګه کې مې د بادغیس خلکو استازي پوښتلې. د افغانستان پولیسي جرګه کې د بادغیس د ولایت استازي شغلې ملا ملنګ د ازادي اوریدونکو په پروګرام په پیغام ثبتون کې ماشين کې د بادغیس ځین اوریدونکو پیغامونه ثبت کړی دی. وایي چې په دې ولایت کې د بیرغونې کارونه یا ندی سیوی یا چې سیوی دی ډیر کم دي او زیاتې ولسوالۍ هېرې سیوی دي. آیا دا خبره رښتیا ده؟
نو تر کومه ځای پورې چې زه په جریان کې ما تقریبا دا څلور کاله وسو چې زه په پولیسي جرګه کې ما د دې سره مخ کېم. زه په جریان کې بادغیس په ولایت کې ترکه مزات پرې چې زه په جریان کې ما د بادغیس خلک په خپل ملامت دي. په بادغیس کې ډیر خلک وی چې هغه دا بل څه دی ونه چې په بادغیس کې ولې کار نه کوي، اما دوی خپل د بادغیس په ولایت خلک همیشه موږ سره په اړیکه کې، همیشه موږ سره په خبرو کې دي، خپل د کارو خند ګرځي.
څنګه مثلا
دا اوس زما یو ملګری دی، هغه د انکشافي جهاد څخه یو پروژه اخیسته ده چې هغه د پیارسي پروژه ده د بالامرغاب په ولسوالۍ کې د سړک سازي. دا دوه میاشتې وشوه زه ورسره په خبرو کې هم تر اوسه پورې ما خلق په دې نه دي خالي کړی چې د سړک سازي ته د سړک جوړول ته اجازه ورکړي. د قیصار د خوا څخه څلور کاله وشوه چې چینایانو هلته قرارداد کړی دی د سړک 90 کیلومتر د قیصار تر بالامرغاب پورې. تر اوسه پورې د قیصار څخه چې د ازبکو مربوطه علاقه ده د دعاوی پورې د غورما چې هغه سړکم جوړ شوی دی همه کار تکمیل شوی دی. کومه برخه چې مربوطه بادغیس ده د غورما ولسوالۍ د بالامرغاب پورې هغه باندې نڅوک هلته شراکت پرې دي، نه هلته دوه درې ځله هلته انجینران هم اختتاب شوه، هغه وزه یو انجینر هم شهید شو، ځینې خلکو پیسې نه درلودې هغه یې مړ کړي. نو هغه څو ځله موږ ورته مرکې کړي دي، موږ ورته خواستونه کړي دي چې تاسو دغه سړک جوړېږي د بادغیس خلکو ته ستاسو په ګټه دی. دوی وایي چې دوی زه نه پوهېږم، یو قسم مختلف قسم بر قسم بهانې مرسته کوي، زه نه پوهېږم چې اصلي علت څه دی. ما خپله یوه پروژه د بالامرغاب په ولسوالۍ کې ما هلته تعمیل کړه، عملي کړه، چې هغه د خوراکي اوبو پروژه وه چې هغه ساتلې اوبه د غرو د چشمو څخه ما په پیپو کې راکش کړلې خلکو دپاره، او هلته مې پاخه حوزونه ورته جوړ کړه. اما یوه میاشت پس هغه پیپونه ټول خلکو غلا کړه، هر چا خپل کور ته یوه هغه حوزونه یې هم خراب کړه. یا ځینې خلک به ورتلل چې هغه پیپو کې به لرګي تکول، لرګي به هغه پیپونه به بندول، چا به اور ورته بلوي په اور به سوځل.
تاسو فکر کوئ چې ټول خلک په دې کارونه کې ښکېل وای؟ یعنی ټول خلکو دغه کارونه کول کوي یا یو خاص ډله؟
ټول خلک زه نه وایم، ټول خلک زه نه وایم، هغه خلک چې کولای شي چې په دې دغه کارو کې کومک وکړي، هغه خلک چې رول لري، هغه خلک په دې کارو کې خال دم دي.
بل
ار سره په بادغیس کې نږدې سپاس سره خبره کوم چې دلای شي د بادغیس خلک زما خبره صافه واوري. هغه خلک چې هلته د قومو مشران دي، هغه خلک چې هلته په دې کې رول بازی کولای شي، هغه پرپر طالبان واچي. اما طالب هم د بادغیس طالب د هرات نه دی راغلی، د مزار راغلی دی. د بادغیس طالبان زموږ د قومو خلک دي، یا زموږ د اکا زامن دي، یا مو ورونه دي، یا مو زامن دي، یا مو وریرونه دي، زموږ د پامینو خلک دي. یعنی موږ کولای شو چې هغه ته قناعت ورکړو دغه خلک. اما په خپل هر سره دا ته مناسب چې یو شراکت د دې کمیشن د په خوښه ورکی، نو دوی ورسره کومک کوي کړی نه کوي. زه د یو نشته خبر درته کوم د سنجاته تر بالامرغاب پورې 10 کیلومتر سړک یو شرکت په دعوت طلبی کې اخیستې دي تر اوسه زه پر دې نه یم موافق شوی زه خلک د څنګه اتش تر بالامرغا او پرې په دې قانع کړم چې دغه سړک ته اجازه ورکړي چې دا خلک ترې جوړ کړي سړک یعنې مشکلات شخصا د بادغس خلکو په خپله یوه پروژه ما په بادغس کې د وزارت زراعت ته خواڅخه هلته خلق ما ټول د بادغس واخیستل مزدور کارګر ګلکار نجار خصکار ټول ما د بادغس واخیستل هغه د ځنګل تانی چې د بادغس په پستو لپاره تانی وزارت زراعت جوړولې تاسو ورځي هغه تانی موږ په پیسو جوړ کړي اوس نیمې تانی څخه خلکو اخیستې وړي دي چا دروازه کښلې ده چا کلپه کړې دي
بله وکیل صاحب تاسو فکر نه کوئ چې په دې جنجال کې به کیدای شي هغه شرکتونه هم داخل وي چې هغوی په خپلو منځو کې رقابتونه لري
نو زه خو تر اوسه د شرکت خاص ثبوت نه لرم اما د خلکو دا زه ثبوت کړم چې زموږ د بادغس خلک په خپله د بادغس خلک د بیا رغونې په کارو کې شخصا مستقیما د بادغس خلک زه تکرارا دا خبره کوم چې دی باید واوري دی خپله د بیا رغونې په کارو کې خاندي
بلې مخکې تاسو د ځینو کسانو د ملکانو یادونه وکړه په خپله خلک هم شکایت کوي کله چې مرستې راځي یا ځینې پروژې راځي دغه ملکانو ته ورکول کېږي پر راس کې دغه کسان وي چې د خلکو په وینا دا د دوی نمایندګي دغه کسان نسي کولی دغه ملکان
داسې دی چې دغه چا چې دا خبره کړې دا خپله ملک دی خو دا هغه ملک نه دی چا چې دغه دوه درې واره د افغانستان حکومت په بادغس کې کومک کړی دی یا د انکشاف زیاد په واسطه په ذریعه یا د ولایت په ذریعه هلته مشکل دا دی چې هغه کومک غریبانو ته نه رسېږي پروسه زه نه پوهېږم چې څو تنه غنم د مرغاو لپاره کومک وشو هغه غنم غریبانو ته ونه رسېده هغه غنم هلته په بادغس کې یو قبایلي نظام دی یعنې د هر قوم خان شته د هر قوم ملک شته
دا خلک پرشتي هم د خلکو نمایندګي کولای سي دغه ملکان دغه مشران
نه د خلکو د زړو نمایندګي نه شي کولای اما په ظاهره دغه ملکان هلته پر خلکو مسلط دي مشکل دی ملکانو جوړ کړی دی په بادي غستي
بله د ځینې کسان هم دغه شکایتونه کول وکیل صاحب د سنگیاتش غورماچ بالا مرغه په مقر دغه رس د بادغیس د زونو نور ولسوالي اوسیدونکو شکایت کوي چې د دوی په ولسوالي کې هیڅ کار نه دی سوی او بيخي دوی مایسسي وي د بیا رغونې د دغه مر خبرو
څخه چې دوی یاوي بله کار نه دی سوی دا خبره رښتیا ده چې کار نه شو کار څه کولای نه شي څه کار څه پریدي نه څوک
ستاسو په نظر څه کول پکار دي
زله د شرکتو خلک بله
ستاسو په نظر د دې مشکل د حل لپاره څه کول پکار دي خلک ستاسو په نظر باید څه
وکړي د حل لپاره په خپل د بادغیس غس خلق باید په اتفاق سره دا خبره تسلیم کی دا واقعیت باید دوی تسلیم کی چې خپل د باندې غس خلق یعنی دا نه امکان نه لري چې د مزار د مزار د یا د قندهار یا د جلال آباد پولیس د باندې غس خلقو د سیګرو د پر ځان د قرباني کی په خپل د باندې غس خلق باید دا فکر وکړي سوچ وکړي چې دا سړک د چا لپاره جوړیږي او په دې سړک باندې چا موټر سبا چلیږي دا کلینیک چا ته جوړیږي زموږ د باندې غس خلق تاسو فکر وکړي یو مریض چې د یو مریض پیدا شي مځکه خرڅوي میز او مځکه خرڅوي مریض بیا په مشهد کې تداوي کوي یا په کراچي کې د پاکستان تداوي کوي اما چې موږ د حکومت اکثر وراسي هغه وژني
بله
څه کوي ورکړي
بله
دا زموږ د باندې غس خلق زی په پېښور کې تعلیم کوي یا په کوټه کې تعلیم کوي سبق وایي اما چې حکومت هلته مکتب ورته جوړي ورې مدرسه ورته جوړي معلم ورته دغکوي هغه د کوره باسي هغه وژني وزامل ابتیاد حکومت کړه د بادغس خلکو ده
وکیل صاحب کچیر داسې وسی چې دغه د حکومت یا د بهرنی مؤسسو دغه مرستي په غیر مستقیم ډول دغه خلکو ته ورسول سي د ولسی خلکو
ته غیر مستقیم ډول د بادغس خلک په دې خوشاله دي چې په غیر مستقیم ډول کومک ورسي دغه ملکان په خپل مابین کې تقسیم کې کوټ وي دغه رقم دی کومک غواړي
یعنی بل چاره نشته
او دا کومک دی په دغه شکل غواړي دا چې د خلکو د عام خلکو په ګټه تمام شي هغه شي کې د خندونه دي په دې کې ګوره انکشاف دی ها په دې کې پی آر ټی دا ټول په جریان کې دي په دې کې شرکتو ما تاسو مثال د چینایانو د قرارداد ویل د دوه کالو قرارداد او څلور کالو اوس پرسه تر اوسه پورې دوی د باندې غس په ساحه کې یو متر کار نه دی کړی نشي کولای دین کار څوک پیدا نه د بالا مرغا و سر قلاینه او پر یو سر لس کیلومتر دی د دې لپاره دوه کال کېږي چې بودیجه منځور شوی ده بانکي انکشافي اشیا ورته پیسې ورکړي د دې سروې هم تکمیل شوی ده اما هیڅ څوک نه چې کولای چې ته حاضر شي د قرارداد وخت ځکه ته کار څوک نه پریږدي
بل د بادغیس کومې داسې ولسوالۍ دي چې هغې کې لږ تر لږه د بیا رغونې ځینې کارونه سوي دي
یاره دغه د مرکز شاوخوا کې څه ناڅه کارونه ډېر کم سوي دي د مرکز د قلاینو شاوخوا لکه اوس او کمري یا سنګیاتش یا قادس دې ولسوالۍ کې څه ناڅه کار سوی دي خو هغه کفایت کوونکی نه دی
یعنی ډیر نور کارونه هم مستقبل
ته وي. بادیغز کې هیڅ ارګان د وزارتو چې هلته بودیجه انکشافي لري، هیڅ ارګان هلته خپل بودیجه مصرفولای نشي.
بله، د افغانستان پولیسي جرګه کې د بادغیس د ولایت استاد ښاغلی ملا ملنګ ستاسو د مرکې څخه ډیره مننه. په دې هیله چې د بادغیس اوسیدونکو ستاسو دغه خبرې اوریدلې وي.
تشکر، خدای دې وکړي چې ماته ډیر په قهر شوي نه وي.
که په بادغیس کې د بیارغونې د کارونو په وړاندې خنډونه موجود دي، خو په زابل کې بیا چارواکي وایي په دې وروسته پاتې ولایت کې چې په رسنیو کې په ناامنو ولایتونو کې شمیرل کیږي، د بیارغونې ځینې کارونه سوي دي او د ځینو نورو پروژو لپاره پلانونه جوړ شوي دي. د زابل والی اشرف ناصری وایي د ښوونځیو د جوړېدو ترڅنګ د سړکونو رغولو ته هم زیات پام شوی دی.
زه منم چې زابل ټول نو وروسته پاتې ولایتونو له جملې څخه ده. ولی په دې کال کې چې موږ د غروان جاري 2009 کال ته په زابل کې یو زیات شمیر ټولګټي پروژې چې د په عمل کې پیاده شوې دي، چې د دې جملې نه موږ اوس عملا د 14 ښوونځیو تعمیرونه شروع کړي دي او زیاتره تقریبا لالیا کې سدنه دا سیده دی غوی کارونه سده سر تر رسیدلې دي. د دې څنګه سده بازي نورې دی وګول غول او دی اندي ازراتي پروژې هم سده عملا په مختلفو ولسوالیو کې پیاده شوې دي. د دې ترڅنګ مواصلاتي لارې هم چې هغه ولسوالۍ له دغه سره ونښلوي، میزان سرک له قلات سره او د قلات او د شینکی ترمنځ دغه سرکونه کلیزي هم شروع شوې ده. امیدواري چې په دوه یا درې راتلونکي میاشتو کې به دغه دواړه سرکونه هم کلیزي شي. د دې ترڅنګ یو زیات شمیر نورې پروژې لکه د جامع جوماتونه جوړول چې اوس عملا د قلات په ښار کې دوه جامع جوماتونه جوړېږي. د دې ترڅنګ د پولیسو دپاره تقریبا 14 بلاکه تعمیرونه هم تر کار لاندې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نورې ټولګي پروژې لکه د پخواني روغتون بیا رغونه، شاجوی روغتون بیا رغونه او دی په شاجوی کې د انجونو د ښوونځي توسعه او انکشاف، دا ټولې هغه پروژې دي چې په زابل کې عملا په پیاده شوي دي. ولې تر اوسه هم بیا هم د زابل مشکلاتو په نظر کې نیولو سره دغه پروژې ډېرې کمې ښکارېږي او ډېرې کمې دي. یعنې موږ په دې باندې قانع نه یو چې دلته انکشافي پروژې ډېرې زیاتې شاید وکولای شي چې د خلکو مشکلات د پای ټکی کېږي. تر اوسه هم زیات مشکلات موجود دي. مونږ یو کلن انکشافي پلان هم د 1983 کال د فرجه جوړ کړی، اوس په دې لټه کې چې پنځه کلن پلان ورته جوړ کړو او په دې توګه باندې مرکزي دولت او د دوی تمویلونکو ادارې مرستې ځان ته راجذب کړو.
بله، ولی صاحب تاسو په خپلو خبرو کې د 1400 ښوونځیو د تعمیرونو یادونه وکړه چې تقریبا 80% کاري بشپړ شوی دی. که چیرې دا معلومات راکړي چې دغه ښوونځي یوازې په مرکز کې جوړیږي که شاوخوا ولسوالیو کې هم دي او د ساتنې لپاره یې څه پلان ترتیب شوی دی؟
د دې ښوونځیو په دغه سوري کې په شهر صفا کې او د قلات په مرکز کې دوه ښوونځي په شاجوی کې عملا د ساختماني کارونه پیل شوي دي. امیدوار یم چې د قوس میاشتې تر اخره پورې به دغه ښوونځي ټول تکمیل شي، د ساختماني کارونه به بشپړ شي.
بل ولی صاحب، د جنوبي ولایتونو کې یو مشکل دی چې اکثره ښوونځي د وسلوالو کسانو لخوا سوځول کیږي. د دې لپاره چې دغه نوي ښوونځي زیانمن نسي، تاسو څه پلان ترتیب کړی؟ له قومي مشرانو سره مخابري کړي دي چې دوی ساتنه کې مرسته وکړي؟
موږ د هر ښوونځي په سطح باندې هغه د ښوونځي د شاګردانو د پلرونو شوراګانې لرو او زیاتره د ټولو ساختماني پروژې هغه پروژې چې د نصیب لخوا نه تمویل شوي دي، هغه عملا هغه د کلیو د ښوونځیو شوراګانو له لارې نه هغه عملا د ساختماني کارونه په مخ وړل کېږي. د هغوی لخوا نه نظارت او ارزیابي د هغوی کارونه کېږي. نو تر اوسه پورې الحمدلله د دې کال په اوږدو کې موږ د هېڅ یو ښوونځي د سوځېدلو شاهد نه وو. امیدوار چې په راتلونکي کې هم داسې واقعات ترسره نه شي.
په دې وروستیو کې ولسمشر حامد کرزي ولسي جرګې ته خپل نوې کابینه ورمعرفي کړه چې د خلکو له استازو څخه د باور رای واخلي. خلک له خپل ولسمشر څخه څه هیله لري؟ د اوریدونکو په ځینو پیغامونو کې په ګډه اورو.
زه احمد شاه منګل د خوست ولایت خبرې کوم. په افغانستان کې اداري فساد ډېر اوج ته رسېدلی دی او ټول نړیوال هم په دې باندې پوهېږي او تر اوس خو حامد کرزي باندې فشار دی چې اداري فساد د خپلې خاورې او د خپلې لمنې څخه پاکه کړي. زما غوښتنه، زما هیله، ارزو دا ده د افغانستان جمهور رئیس څخه چې دی په داسې ډول سره یوه داسې یوه نوي محاکم نوي څارنوالۍ د دغه اداري فساد پوره کړي چې دوی په رښتینې ډول سره وکولای شي چې د افغانستان هغه کسان چې په رښتینې ډول سره په اداري فساد کې ښکېل دي هغوی د عدالت منګولو ته راکش کړي او د دوی څخه پوښتنې او ګرګنې وشي.
خنمیار درزگان ایلایت تجزه در لسانی سپره چی جهور کردی صاحب صحبایی لدرم چنو دخل کلمه اون احسال پایده او تریه سنامه نشهی رانوه در اطور کالو پتیره دو سره در هاو ما شمان تشهاده پوری سیدون تک چای برکاس رو نکن
در دولت که کم برنامه در اختلاف سرد باشی این در زکردی سید رضا خواهیش کم وزارت دفاع چیز وزارت دفاع کرمالی ما در وزارت دفاع که دوم در اختلاف سی و در طول مدیرتون کنی که یو معمور عادی که مقررین جی آغا هم یو سپاگو میشتی که میشن مقررین جی شعبات در کارون زندن او مدیران او رئیسان دیر پختنه نکی چوارو اپستان جدی کارولی نیجرائی کنی یا د سرخیلو یا د پروان یا د پنشیر خلک زی پزی او اختلاف کی اطول د اختلاف کی کتر دی
نبا احمد جاوید د پاکستان د صحابی د برکی تیم نخبری کام زی دکانداری ما او د پاکستان د پولیس د ایری نشم کولای چه خپل دکان ته د اختر سودا راوړم د پېښور نه په پېښور کې ډېر سخت نیول دي د اوچتو مقاماتو نه زموږ دا توقع ده چې د پاکستان د اوچتو
زه عبیدالله د غزنی د ولایت د یپې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. آیا هغه تورستان مسلمانان تورستان دي او که غربیان؟ مسلمانان ډېر خلک وزني او که د غربیانو امریکایان. او بل شان دا ده چې د افغانستان قدر ولې نسته په ټوله دنیا کې چې ټوله دنیا دښمني ورسره راخیستې.
انګریزانو یو اعلان کړی چې ملي پاسپورت دې ورک شي، یادې په ملي ادارو کې هلته امنیت وشي او خلک شي کوم ځنګلي خیرې واخلي شي. خپل موبایل کې هم اداري پاسپورت ورک شي که تنها د افغانستان په دفترو کې د افغانستان په هغو حکومتي ځایو کې شي. خو دوی خپله چې یو ځای کې چاپا یا هغه ځای چې موافره کړه، حتی د ښځو نه هم پیسې وړي دي، صندوقونه هم غټ کړي.
السلام علیکم عبدالله وفا د غزني ولایت د مکر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو ډرایور یم او د دولتي اشخاصو څخه دا هیله کوم چې موږ ډېر په لارې تنګوي، په هره پوسته باندې شل شل څلوېښت څلوېښت افغانۍ غواړي.
زه ګرمن همتیم د ازادي راډیو پروګرامونه په سل اشاریه پنځه اف ام او منځنۍ صفحه دولس او شپږ میلیمتره کې اوو صفحه او واضح اورم. ازادي راډیوونه تر اوو پورې ستاسو په خدمت کې ده.
تاسې په خپله سیمه کې څه ستونزه لرئ او د افغانستان د روانو مسایلو په اړه څه نظر لرئ، خپل پیغامونه د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې راته پریږدئ. د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره مو ده 00420211415. شمیره به بیا تکرار کړم 00420211415. تربل پروگرام مو پر لوی الله سپارم.
تاجک ازارک ازبکان دے تولرنا افغانان دے تولرنا افغانان ترکمن نورستانی کا پشہی کا بلوچان دے تولرنا افغانان دے تولرنا افغانان دے عادت مکڑی پخلا شوی پرگنی دی زمر د نوی نسل وست علم زمانی دی زمر د نوی نسل وست علم زمانی دی ما معرب دي ويش بلي خوشال دنيا او دلميان دي قلونا افغانان دي قلونا افغانان معرب دي ويش بلي خوشال دنيا او دلميان دي قلونا افغانان دي قلونا افغانان دي پشتون دا کتا جک کا ازارا کا ازبکان دے بلونا افغانان دے بلونا افغانان ترکمن نورستانی کا پشہی کا بلوچان دے بلونا افغانان دے بلونا افغانان دے